وخت مشال ریډیو ته غوږ اس په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوري وال کاکړ مو د دې خبري غړې د کوربه په سر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې درخرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه فکر انداز وړاندې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره ویني. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداروي لرن نه د خیبر د مختلفو سیمو د کډوالو ستنول پیلوي. او امریکا وایي کچېری روس په دوه میاشتو کې د سړې جګړې لاندې د اټومي تړون عمل کېدو ته ستون نشي، دوی به له دغه تړون نه اوزي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي استازي زلمی خلیلزاد به نن د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره ویني. هغه دا وخت اسلام آباد په سفر دی او تیر ورځې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په شمول له پاکستانی چارواکو سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل پرون په خپل ټوئیټر پاڼه ویلي، په دغه ملاقات کې شاه محمود خلیلزاد ته دا باور ورک چې پاکستان به د افغانستان د سولې په عمل کې هر ممکن مرسته کوي. جاوید فیصل ویلی خلیلزاد د پاکستان چارواکو ته د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغه خواهش په اړه تفصیلات ورکړي چې پکې د افغانستان د سولې او طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې د مرستو غوښتنه شوې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو طالب چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور تنه غړي هم پرون په اسلام آباد کې وو. دا نه دا څرګنده چې طالب استازو په پاکستان کې له چا سره کتلي او څومره وخت په دغلته وي. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت ته نه په مازیګر په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د خیبر پختونخوا د وجل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د وجنې د پلټنو لپاره یو بله پارلماني کمیټي جوړوي چې د ګډې پلټنیز ډلې یا جی آی ټی سره به مرسته کوي. شهریار اپریدی ویل د وزیر اعظم عمران خان په هدایاتو په دغه پلټنیز ډلې کې بعد د پولیس افسرانو سره سره د خوفیه ایجنسۍ افسران هم شامل وي او زیاتوي.
دی وی په دې حواله وزیر اعظم په 15 غړي مشتمل پارلماني کمیټي چې په درې ورځو کې به جوړ کړی شي، او په دې کې به دوه د حکومتي ګوند غړي او درې به د اپوزیشن نوي، او دا به د سینټ او قومي اسمبلی په ګډه کمیټي وي چې د ګډې پلټنیز ډلې سره رابطه کوي.
شهریار اپریدی دا هم ویل چې حکومت په د طاهر داوړ د کورنۍ غړو ته په وفاق او خیبر پختونخوا کې نوکری ورکوي، او د دې ترڅنګ به یې له کورنۍ سره د 1,00,000 روپو امداد هم کوي. دې نه وړاندې د طاهر داوړ کورنۍ د هغه د وژنې د پیښې د پلټنو لپاره د یو نړیوال پلټنیز کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې وه. د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر طاهر داوړ د 13 اکتوبر په 26 له اسلام آباد لا درک کړل شو، او وروسته د نومبر په 14 یې مړی په ننګرهار کې وموندل شو. د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ټی ام ای وایي لنن د خیبر د بیکوره کړل شو کډوالو س 1,122 کورنیو خپل سیمو ته ستنول پیلوي. د اف ډی ام ای ویان احسان داوړ تیر مخه مشال ریډیو ته ویل چې د روانې میاشتې تر شلمې نیټې پورې چې کوم کورنیو د واپس تک پارمونه لاسلیک نه کړل او خپل سیمو ته ستان نه شول، نو بیا به ورته د 15,000 روپو مالی مرستو په ګډون ځینې نورې اسانتیاوې هم نه ورکول کیږي. او زیات کړه
د خیبر ضلع چې کوم قبایل دي چې هغه کې آکا خیل، سالوبار، بارکمبر خیل، ملک دین خیل، کمر خیل، ستوری خیل، سپا، ادم خیل، کوکی خیل، ابزخ خیل شامل دي. په شاکت کې چې کوم لیوی سانتر دی دلته د خیبر د ضلع چې څومره هم کډوال دي د رجسټریشن کېږي او د ځای نه دوی واپسي کېږي.
بلخوا د خیبر د مختلفو سیمو د کډوالو ځینو مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال په سیمه کې یخنی شروع شوې ده، او د سکولونو روغتونونو په شمول یې کورونا اړنګ دي، نو ځکه نشي کولی چې په داسې حالاتو کې ستانه شي. د سواد په سلګونو صفایي کوونکو تیره ورځ د خپلو تنخواګانو د بندېدو خلاف مظاهره کړې. دوی وایي هره ورځ د سواد د مختلفو ځایونو او بازارونو صفایانې کوي، خو تنخوا یې د 1300 میاشتو راهیسې بند ده. دغو مزدورانو ویل چې د سواد د صفایي او اوبه ورکوونکې ادارې ډبلیو اس اس سي یې تنخواګانې بندې کړې دي. د دغه مظاهرې یو مشر سید خطاب د خپلو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دا هغه ملازمین دي چې سهار په شپږ بجې راوځي د دې ټولې یونین کونسل دا کوسي دا ټوله صفایي وکړي بیا لاړ شي دا نور کسان د ټوبیل اوبه سټارټ د وسه پورې او د واسا سره دومره پیسه پرته دي د واسا افسر 5 لک روپۍ میاشت دي د ټي ایم ایس سره چې کومه پیسه پرته ده خو د دې غریبانو ملازمینو د دې سره وایي د تنخواه زموږ سره پړ نشته.
دغه مظاهره کوونکو دا هم ویل که غوښتنې ونه منل شوې نو د نن نه به د لوږې احتجاج پیلوي. بلخوا د سیمې بلدیاتي چارواکي وایي چې د صوبایي حکومت نه دوی ته د پرمختګ فنډ نه دی ترلاسه شوی او د دغې له وجې د صفایي د کار سره د تړلو کسانو تنخواه به هم بندې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نېټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه په برسلز کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي. په برسلز کې د مشال ریډیو همکار وای ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ به یو افغان پلاوی هم په دې غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې د امریکایي پوځ قومندان جنرال سکاټ میلر به هم د نېټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې ګډون ولري. دا وخت په افغانستان کې یوازې 14,000 امریکایي سرتیری موجود دي چې زیاتره یې افغان ځواکونو ته روزنه سلام مشوره او ملاتړ ورکوي. په برسلز کې د نېټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د افغانستان په اړه په تفصیلي بحث پای ته رسیږي. او امریکا وایي کچېری روس په دوه میاشتو کې د سړې جګړې لاندې د ایټمي تړون عملي کېدو ته ستون نشي دوی به هم خپل ټول هغه کارونه وځنډوي چې د دې تړون له مخې ورته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا اعلان د دسمبر په 14 په برسلز کې د نېټو د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړ. په دې غونډه کې د نېټو هیوادونو د امریکا د دې تورونو کلک ملاتړ وکړ چې وایي روس د 1980 کال د ایټمي وسلو له تړون څخه سرغړونه کړې. دغه تړون د واشنگټن او ماسکو ترمنځ شوی و. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی او بای اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غسل کیږي او په 1.9 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.84 روپۍ او په 1.88 روپۍ یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عربي امارات درهم په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 6.5 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 8.5 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پېښور او کوئټه کې اسمان شین وي او ژوب او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم و، بنو کې 22 او 8، ژوب کې 18 او 2، او کوئټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم منفی 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د روغ جوړې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد پاکستان ته تللی او هلته یې له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره لیدکاته کړې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د خیبر یو شمېر سیمو ته د کډوالو ستنولو لړۍ لننه پیلوي. خو یو کډوال وایي
زمونږ علاقہ تیرار اوچکال تنن طریقہ پوری جن سروے شوی نہ التا کے سر جی پوچھ بالکل چیز انسان دے زندگی دے تیراول کم سہولت اگر یو ہم نشتر ہے.
پاکستان هڅه کوي چې په نړۍ کې د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو پرې کوونکې ادارې له خړلې څخه ځان وباسي. د اقتصادي چارو یو کارپو وایي
پاکستان باندې ایف ٹی ایف سٹور ولګولو نو پاکستان ته کوم سرمایه کاری راځي یا د پاکستان سره کوم تجارت کیږي هغه تجارت او سرمایه کاری بند شي او د سی پیک کې دامه بند شي.
د خبر پښتونخوا په سوات کې صفائی کوونکي وایي ځکه یې له کار کولو انکار کړی دی چې حکومت تنخواه نه ورکوي.
دا هغه ملازمین دي چې سهار په 6 بجې راوځي د دې ټولې یونین کونسل دا کوسي دا ټوله صفایي وکړي بیا لاړ شي دا نور کسان د ټوبیل اوبه سټارټ کړي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. په افغانستان کې د روغ جوړی او امن لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسېدی. د نوموړي د سفر په داسې حال کې دی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستاني وزیر اعظم عمران خان ته یو لیک هم لیږلی دی. په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد د مصروفیات په اړه مې له خپل همکار طاهر خان څخه تفصیل وپوښتئ.
د وزیر اعظم دفتر کې او چارواکي مشال ریډیو ته د تصدیق وکړ چې زلمی خلیلزاد هغه اسلام آباد کې نن هم موجود دی. هغه وزیر اعظم عمران خان سره نن هغه غونډه کوي، هغه به ورسره ویني. پرون چې کله د غونډه شوې اسلام آباد کې شاه محمود قریشي سره او دغه رنګې د پاکستان چې کوم خارجه سکتر ده هغې سره بیا د وفود په شکل کې ملاقات کړی او رسمي خبرې شوې وي. وروسته بیا ډېر تفصیلي بیان خو نه و جاري شوی. البته شاه محمود قریشي په خپله باندې په ټویټر باندې هغه دا خبره وکړه چې پاکستان زلمی خلیلزاد ته د همکارۍ هغه ډاډ ورکړی دی، یقین دهاني ورته کړې ده، ځکه چې کوم خط د امریکا ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته رالېږلی و نو هغه هم د تېرې ورځې د خبرو موضوع وه. ځکه امریکا اوس هم دا مني چې د پاکستان یو رول د افغان په سوله کې او په مذاکراتو کې شته. پاکستان خوشاله ښکاري ځکه چې تېره ورځ هم دا ټوی سوشل د خارجه وزارت د ترجمان لخوا هم او په خپله شاه محمود قریشي د خوا هم د دوی په دغه خط باندې د امریکا ولسمشر چې لیکل دي هغه باندې خوشاله دي او چې تعاون به په هر لحاظ سره کې بل مهم پرمختګ ګام لیکل. طالبانو ځنې کسان د سیاسي دفتر ناغي هم پاکستان ته راغلي دي. سره دې چې طالبانو پرون دا خبره سرچینو کړ چې دوی د سولې مذاکراتو سره یا د سره تړاو نه لري، لیکن وخت مهم دی چې د امریکا ځانګړي استازي دلته دي او طالبان هم د سیاسي دفتر نه راغلي دي.
په عین حال کې پاکستان د حکومت او پوز دواړه وایي چې د پاکستان پر افغان طالبانو دومره نفوذ یا اثر نسته لکه څومره چې عام تصویر وړاندې کیږي. ستاسو په خیال افغان لوري به دې ته څنګه ګوري؟ آیا هغوی دې په دې قانع دي چې ګواکې رښتیا هم پاکستان پرې نفوذ نه لري؟
که دا وایو چې نفوذ بالکل ختم دی دا به هم سم خبره نه وي. او که دا سوچ وي چې پاکستان په هغه باندې کنټرول لري، هغه یو کار ته مجبورول شي، زما خیال دا به هم یو سم سوچ نه وي. لیکن د پاکستان رول شته. او که د پاکستان رول او کردار نه وي نو پاکستان به دا ډاډ او د یقین دهاني چې دی ورکوي چې دوی به سهولتکاري کوي، دوی به مدد کوي، نو بیا خو په دغه هیڅ معنا نه وه. د پاکستان رول شته او امریکا هم په دې باندې پوه ده، لکه د امریکا د صدر په خط کې چې کوم الفاظ بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا هغه جاري شي او بیا ته نو په هغه کې د سهولتکارۍ او د ملاتړ خبره ده، سپورت خبره شوې ده.
دغه حالات چې پیدا شوې دي دا په خپل د پاکستان لپاره له افغانستان او امریکا سره د اړیکو شکولو لپاره څومره نوبتي څومره لوی موقعه ده؟
زما خیال ډېره موقعه ده. او کله دا خبره کوم کله چې د خلیلزاد پاکستان ته راتلو دلته اعلان شو چې هغه راځي، نو دلته د بهرنیو چارو په وزارت کې یو چارواکی دی چې هغه د خبرو برخه هم ده، هغه خپل باندې په دې باندې خوشاله و.
طاهر خان په اسلام آباد کې لکه څنګه تاسو ته په خبرو کې اوریدل چې په عین حال کې چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی د افغان طالبانو یو پلاوی هم اسلام آباد ته تللی دی. په دې اړه اجنسونو هم خبر ورکړی دی. تفصیلي اجمل اندرا کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په همدې ورځ د طالبانو د قطر د دفتر څلور غړي هم د پاکستان په پلازمینه کې وو. یو طالب چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د قطر له دفتر څخه پاکستان ته پتللي پلاوي کې د طالبانو څو مهم چارواکي شاوالدین دلاور، ضیاءالرحمن مدني، سهیل شاهین او صلاح حنیفي شامل دي. په ریپورت کې ویل شوی تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا څلور کسان به چا سره ګوري او څومره وخت به پاکستان کې وي. خو تمه کیږي چې دوی دا سفر به څو ورځې وروسته په قطر کې د زلمی خلیلزاد سره د لیدنې لپاره مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. له هغې وروسته نوموړي په افغانستان کې د روان جنگ د سوله ییز هواري لپاره هڅې چټکې کړي او دا یې د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې هیوادونو ته درېیم سفر دی. ټاکل شوی چې خلیلزاد به له پاکستان وروسته افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي امارات او قطر ته هم لاړ شي. طالبانو منلې چې په نومبر کې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیئت سره په قطر کې درې ورځې مذاکرات کړي. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په درشل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد صدر اعظم عمران خان ته یو لیک استولی او په هغې کې د افغانستان په سوله کې د نوموړي همکاري غوښتي. بلخوا د پینټاګون لخوا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ ته نومول شوی امریکایي جنرال کینت مکینزي د خپل هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي په افغانستان کې د اوږدمهالي ثبات لپاره د پاکستان همکاري ضروري ده او دا هیواد کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اسانتیا برابره کړي. خو جنرال مکینزي زیاته کړې تر دې مهاله داسې نخ کاری چې پاکستان د پر افغان طالبانو له خپل ټول نفوذ څخه کار اخیستی وي څو دا ډله د سولې خبرو ته راولي. د امریکایي جنرال د سناتورانو پوښتنو ته په خپلو لیکلو ځوابونو کې ویلي موږ به وګورو چې طالبان غواړي د هندوستان په وړاندې ترې د محافظ کار واخیستل شي او که د یو باثباته او پخلا شوي افغانستان برخه واوسي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د خیبر ضلع یو شمېر سیمو ته د کډوالو ستنولو لړۍ له نن څخه پیلوي. د دې سیمو د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي چې د دې کډوالو د رجسټر کولو وروستۍ نیټه د دسمبر 6 ده. هلته کډوال وایي په سیمو کې یې کورونا او هر څه له منځه تللی دي. په دې ژمي کې به هلته ژوند تېرول ورته سخت ګران وي. اسرار الله مومن نور حال راکوي.
د قبایلي ضلعو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي له ننه د خبر ایجنسۍ د مختلفو سیمو د 1,202 کډوالو کورنیو د ستنولو لړۍ پیلوي. بلخوا بیا کډوال وایي چې د یخنۍ په دې موسم کې خپلو ویجاړو کورونو ته نه ځي. د اف ډی ایم ای ویاند احسان داوړ وایي که د روانې میاشتې تر 6 پورې کومو کورنیو د واپسۍ په فارم لاسلیک ونه کړ او خپلو سیمو ته ستانه نه شول نو بیا به ورته د 15,000 نغدي روپیو په ګډون نور حکومتي مراعات نه ورکول کیږي. دا چې حکومت کومې کورنۍ ستنوي په اړه یې داوړ پرون مشال ډو ته ویل
د خیبر ضلع چې کم قبایل دي چې هغه کې اکاخیل، شالوبار، بار کمبر خیل، ملک دین خیل، کمر خیل، ستوری خیل، سپا، ادم خیل، کوکی خیل، ابزخ خیل شامل دی. په شاکت کې چې کوم لیوی سانتر دی دلته د خیبر د ضلع چې څومره هم کډوال دی د دې رجسټریشن کېږي او د ځای نه دوی واپسي کېږي. دلته چې کوم مونږ اسانتیا ورکو د واپسۍ تو هغه ورکړل کېږي. اے ٹی ایم کارڈ ہم ورکاو او د 1,000 روپے د ٹرانسپورٹ الاونس ته پر ہم مونږ سیم ورکاو.
اسان داول وای ک یاد کورنۍ د ټاکل شوی اخیری نیټه پوری رجسٹریشن مرکز ته ور نغلی نو د واپسی ذمہواری به یې په حکومت بیان راځي او نه به ورته مراعات ورکول کیږي. اسان داول وای په دې مراتو کې تر واپسی وروسته کډوالو ته تر شپږو میاشتو پوری راشن ورکول هم شامل دي. خو د خبر ایجنسی د کوکی خیل کډوالو یو مشر فیض الله جان وای هله به خپلو کورونو ته ستنیږي چې حکومت ورلا کورونه، هسپتالونه، سکولونه، بازارونه او روډونه جوړ کړي. فیض الله جان پرون مشال ډو ته ویل
بالکل واپس ځو لیکن واپس هغه حالات نری پاغدین که واری واری که یخنی دا آبادی شترنا بالکل کورونه وران دی. یو سکول نشتره، یو اسپتال نشتره، یو پول نشتره، پا آقا جون سر تغییر کی.
همدار سرګندونې بیا د خبر ایجنسۍ د تیرا کډوالو مشر زیناګل هم کوي وایي د دوی د قبیلې شاوخوا 3,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنی شوي خو حکومت ورسره هیڅ مرستې نه دي کړي. نوموړی وایي اته کاله مخکې د خپلو سیمو د پرېښودو پر وخت د دوی کورونه له هر څه ډک وو، د دوی باغونه او نور زراعت وو خو اوس هیڅ هم نشته. نوموړی وایي که څه هم حکومت دوی ته په کډوالۍ کې مرستې نه ورکوي خو بیا هم دوی خپلو سیمو ته نه ستنیږي ځکه چې هلته په دې یخنۍ کې ژوند نشي کېدی. زیناګل پرون مشال ډو ته ویل
موږ علاقه روجګال تیرا روجګال نن طریقہ پورې جن سروې شوی نه هلته کې څه جی پوښل بالکل چې انسان د زندګۍ د تیرولو کم سهولت هغه یو هم نشته. چې هلته کې جیزه مونږ دوه دوه سوه کالو د ابا و د اجدان نه کولونه چې کومې آبادې خونې وي جینو په خونه کې خو ډېر څه وي. بیا دغه شان جي هلته کې د خلکو چې کم پټي وو کومونه هغه دغه شان مونږ ځنګلات و نو جي تاوان نقصان خو ډېر زیات شوی دی.
یادې وي چې په خبر ایجنسۍ کې په 2008 کال د مشکوکه وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات پیل شول چې د خیبر فور په نوم آخری آپریشن په 2010 کال کې ترسره شو او د حکومت لخوا باړه تیرا میدان او راجګل سیمه لوسلوالو پاک اعلان شوی او شاوخوا و اتیا زره رجستر کډوال کورنۍ خپل سیمه ته ولګول شوی خو له هم د راجګل او کوکی خیل ځنې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوړی یاست. وفاقی حکومت ویلی چې د خبر پښتونخوا د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د وژنې د پلټنو لپاره یو بل پارلماني کمیټه هم جوړوي چې د دوی په وینا د ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټي سره به مرسته کوي. په دې حال کې حکومت د طاهر داوړ د کورنۍ لپاره مالي مرستې هم اعلان کړې دي. سراج زهیر نورال راکوي.
اسلام آباد کے دنہ ہی پمازیگر خبری کانفرنس کے داخلہ چارو وزیر مملکت شہریار اپریدی دا طاہر داوڑ دا رور او دا خیبر پختونخوا دا پولیس دا مشر سر گٹ خبری کانفرنس کے ویل دا وزیر اعظم عمران خان پہ ہدایاتو دا خیبر پختونخوا دا پولیس وجل شوی افسر طاہر داوڑ دا وژن دا پلٹن لپارا اڑاندی و گڈا پلٹنیز ڈلا جوڑکڑے شوی چی پکی دا پولیس دا افسران و سراسر دا خفیہ ایجنسی افسران ہم شامل دی ادوی اس دیبل پارلیمانی ڈلی جوڑول فیصلہ کڑی د جے آئی ٹی سر پلٹنوں کی مرست کبھی نمبڑی ہوئی.
اس حوالے سے آنریبل پرائم منسٹر نے 5 ممبران کی پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ 3 دن میں تشکیل دی جائے گی.
دیوی پدی حوالا وزیر اعظم په 15 غړي مشتمل پارلیمانی کمیټي چې په درې ورځو کې به جوړه کړې شي او په دې کې به دوه د حکومتي ګوند غړي او درې به د اپوزیشن نوي او دا به د سینټ او کامی اسمبلی په ګډه کمیټي وي چې د ګډې پلټنیز ډلې سره برابرتي کوي
جو کې جی آئی ٹی کے ساتھ رابطے میں رہے گی.
پدی مقاد شریار اپریدی وینا او چې حکومت په د طاهر داوړ د کورنۍ کسانو ته په وفاق او خیبر پختونخوا کې نوکری او د دې ترڅنګ به یې له کورنۍ سره د 1,00,000,000 روپو امداد هم کوي چې پکې به 1,00,000,000 د مرکزی حکومت او 2,50,000,000 د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا او 1,50,000,000 د خیبر پختونخوا لخوا شامل دي او په دې 1,00,000,000 روپو کې به 1,00,000,000 د طاهر داوړ په باراکو اسلام آباد کې د وژل شوي رور بچو او 1,00,000,000 به یې کونډو خویندو ته ورکول کیږي. مشال ریډیو چې په دې اړه د طاهر داوړ د ورور احمد الدین نو پختل نو داغه وینا وه چې الن صد د حکومت سره په دې کمیټې دوی اتفاق کړی دوی ته سم نتیجه ور نکړې شو نو دوی په بیا د بین الاقوامي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي. یادونه ده د خیبر پختونخوا د پولیسو افسر اس پی طاهر داوړ د اکتوبر پر 26 نیټه له اسلام آباد نه معلومه کسانو تخته ولې وو چې مړی یې د نومبر په 14 نیټه د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې ومندل شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویڈیو آڈیو لکھلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال ریډیو موبایل ایپ ڈاؤنلوڈ کړئ. د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ،
د آر ایف آر ایل ایپ پیدا او ڈاؤنلوڈ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دنکو اوسم د مومندو او جلال آباد ترمنځ د ګورسل لار د تیرو لسو کلونو راهیسې د تجارت لپاره هغه مهال بند شوې وه چې د پاکستان حکومت د وسلوالو ضد عملیات کړي وو. او د دې سیمې تجاران وایي حکومت باید دغه لارې دوی ته خلاصې کړي چې د دوی تجارت بیرته بحال سي. د مشال ریډیو خبریال هم له دوی سره او هم له حکومتي چارواکو سره غږیدلی. راځو چې رپورټ یې واورو.
د مهمندو خلک غوښتنه کوي چې د مهمندو او ننګرهار جلال آباد سره تړلې د ګورسل کنډو لار دې په سمدستي توګه د تجارت لپاره خلاص کړي شي. پرون په غلنه کې د مهمندو د بیلابیلو قبیلو خلکو د یوې غونډې او بیا د مظاهرې په وخت وویل چې پاکستان حکومت د هندوستان سره د مودو راهسې تړلې لارې خلاصې کړي، نو باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هم د عام ولس د تګ راتګ او د تجارت لپاره دغه لارې آزاد کړي. د سپو اوسیدونکي میاں لال بادشاہ صافی وویل
دنیا بدلی کی کرتارپور کلاوی کے اویا کال پس منگا ویلکم کو خبر ہے کرتارپور کلاو شو خو زمنگا د افغانستان طرف دا چکو ولس انٹری پوائنٹس دی منگا دا دی پوران مو تا کلاو شی چ منگا تجارت شروع شی د افغانستان سا دا من د پروای د ایوا لار چ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بحال شی کدا لار و تڑل شنو چلی رش لک خلق بد پختانه د دی سر متاثر شی د دی روزگار بدغه شو دا غربت بدوم رضیات شی چ دلته بنور غ بدمنی او تشدد ته خلق لاړ شي.
په محمد کې د ګوسلې سره نږدې د ګورسل لار په کال 2008 کې د تجارت لپاره هغه مهال بند شو چې د وسلوالو ضد عسکري عملیات شروع شوه. له هغه وروسته د ګورسل لار دروازه کې بلاکونه یا بندیز جوړ شو چې تر دا نن پورې دغه لار بند ده. له دې وړاندې به په دې لار د تجارت لوجې په زرګونو خلک په روزګار هم وو. حاجی بارام خان د مسلم لیگ نون ډلې محمد مشر دی او وای
نو منگا دو حکومت پاکستان دا مطالبه کو چې زمونږ ځوانان او تا زمونږ مشران او زمونږ کشران او روزګارونه خراب شوی دي. تاسو ګورسل لار کلاو کوي چې زمونږ دا نوجوانان او دا تجارانو ته کاروبار ملاو شي او دا غي سره د امن پیزاب هم جوړ شي.
او هم پرون د خیبر پختونخوا صوبې د مدنیات وزیر ډاکټر امجد علي محمد ته راغلیو. نن وختونه چې فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل شوی ده، نو د دوی په وینا چې هغه کوشش کوي چې د افغانستان سره تړلې لارې په قانوني ډول پرانیزي.
مونږ کوشش دا کوو چې افغان بارډر چې څنګه زموږ د نورو ملکونو سره بارډر دی څنګه چې هغه طریقې کا دا غم دلته کې هغه شي چې دلته زموږ د کم سمګلینګ کېږي یا غیر بزنس یا زموږ مختلف سیزون ته چې کم نقصان دي مونږ کوشش دا کوو چې هغه مونږ په داسې یو طریقه باندې چې هغه باقاعده پراپر طریقې څنګه چې نورو ملکونو سره دي هغه مونږ دلته امپلیمنٹ کو او هغه بارډر هغه شانتي کولاوي چې خلک باقاعده صحیح طریقه باندې راځي.
او یاد دي چې د محمدو د ګورسل او باجوړ کې د نواپاس او غاخي پاس لارو د خلاصولو لپاره د دواړو قبایلي ضلعو کاروباري نو غوښتنې له ډېرې مودې راهسې کېږي خو لا هم دغه لارې نه دي آزادې شوې. څو کاله وړاندې د کسټم محکمې مشران محمود ته د دغه لار د پرانیستو او بیا تجارت په قانوني چوکاټ کې دننه د شروع کولو لپاره وینا هم کړې وه، خو لا هم کومه نتیجه مخته نه ده راغلې. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا د سوات په سلګونه صفائی کوونکي او د اوبو ورکوونکي په احتجاج دي. دی وایي لا کار کولو ځکه انکار کړی دی چې د دوی په وینا حکومت تنخواه نه ورکوي. دا چې حکومتي چارواکي د دوی د ستونزې په اړه سوای د نیاز احمد خان رپورت وو.
سوات کې د صفائی ها کاروندان چې هر ورځ د خار او محلو صفایانی کوي کاربندیز اعلان کړي او احتجاجي مظاهرې شروع کړي. دی وایي چې د ضلع سوات دبلیو ایس ایس سی یعنی صفائی کوونکي او اوبه ورکوونکي ادارې دوی ترخواګانې بندې کړي چې له وجې غریب کاروندان د مشکلاتو څخه مخ دي. په دا اړه د مزدورانو یو مشر سید خطاب وویل
دا هغه ملازمین دي چې سهار په شپږ بجې راوځي د دې ټولې یونین کونسل دا کوسي دا ټوله صفائی وکړي بیا لاړ شي دا نور کسان د ټوبیلو بش سٹارٹ کی د وسه پورې او د واسا سره دومره پیسې پرته دي. د واسا افسر 5 لک روپے میاشه دي. د ټی ایم ایس سره کوم پیسې پرته ده او د دې غریبانو ملازمینو د دې سره وایي د تنخواه زموږ سره پړ نشتا. لہذا موږ خو مزدورکار خلک یو دکاندار نو سودا راغستی د وړو د بچو د رزق د دغه مسلې
سپایې کوونکی او اوبو ورکوونکی اهلکارو یو بل مشر بختی کرم وای چې د منګوري خار 500 ټیبل هم بند کړی شوی ځکه چې د درې نیم سو څخه زیات اهلکارو تنخواګانې بند دي.
موږ د هغه بوري بده اوبو بندي سپایي به بندي
او دا هغه پورې وبند ان شاء الله سبا خیر مو بو کارتال دن بدی پلازا کینو دا هغه پورې وګنو چې زمون سره سو پښتام نکلی کړي نه زګه چې د زمون سره دی او مایده کړي خو دی دا غیر تخت
په دا غره مو چې کړه د یادې ادارې مشر شهید محمد څخه پښتنه وکړه نو خاغلی مشال ریډیو ته ویل چې د قانون او ضابطه تر مخه تنخواګانې ورکول د میونسپل کمیټه کار دی او هغه دوی ته د 1300 د الکار رقم نه دی ورکړي بلخو د میونسپل کمیټې ناظم اعلی اکرام خان پتا اړوي
د کونسل د بابوزو د کونسل د ډیولپمنټ په مت کې چې کوم دی 5.75 لاکھ روپۍ زموږ د پېښور نه چې کوم دی ډایرکټ هغه واسطه لیدي پاغه باندې جما سره یو کونسل دی جما سره یو اسمبلی ده پاغه باندې ما د کونسل اجلاس راغوښتو پاغه مونږه متفقه طور پر زمونږ د پی ټی آی ملګرو زمونږ د ټول ملګرو متفقه دا فیصله وشوه چې مونږ ته د ډیولپمنټ په مت کې دوه پیسې نه راغلي نو د هغه پورې چې کوم دی نو تاسو د اپریشن کوم پیسې چې موږ باندې ولګول
د سواد د سپای کاروندانو کاربندیز له وجې د خار پټنونو ګند نه پورته کولو سره او بیا د اوبو نشوالي له وجې زیولس د سخت مشکلاتو څخه مخ شوې دي ولس غوښتنه کړې چې دغه ستونزه دې زر تر زر حل کړي شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو ته غږیست په پښتونخوا کې د غربي 12:00 بجې سوې دي فرخنده اسد خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد بنند د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره ویني هغه دا وخت د اسلام آباد په سفر دی او تیر ورځې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په شمول له پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت د نهي په مازیګر په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا د وجل شوی پولیس افسر طاهر داوړ د وجنې د پلټن لپاره یو بل پارلماني کمیټه جوړوي چې د ګډې پلټنې ډلې یا جی آی ټی سره با مرسته کوي شهریار اپریدی ویل د وزیر اعظم عمران خان په هدایاتو په دغه پلټنې ډلې کې بعد د پولیس افسرانو سره سره د خفیا ایجنسی افسران هم شامل وي د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وای لنن نه د خیبر د بیکور خپل شو کډوالو سه یو لس سو او دوه دیر شو کورانه خپل سیمو تاسو ته نول پیلوي خو د خیبر د مختلفو سیمو د کډوالو زینو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دا محل په سیمه کې یخنی شروع شوی دا د سکولونو روختونو په شمول یې کورونه اړنګ دینو ځکه نشي کولای چې په داسې حالاتو کې ستانه شي د سواد په سلګونو صفایي کونکو تیر ورځ د خپل تنخواګانو د بندیدو خلاف مظاهره کړې دوی وایي هر ورځ د سواد ته مختلفو ځایونو بازارونو صفایانی کوي خو تنخواه د 1300 میاشتو راهیسې بند ده د نیټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چار شنبه په برسلس کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي په برسلس کې د نیټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د افغانستان په اړه په تفصیلي بحث پای ته رسیږي امریکا وايي کچېری روس په دوه میاشتو کې د سړې جګړې لاندې د اټومي تړون عمل کېدو ته ستون نشي دوی به هم خپل ټول هغه کارونه وزنډوي چې د دې تړون له مخې ورته اجمن دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا اعلان د دسمبر په 14مه په برسلس کې د ناتو د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې وکړ
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل شي فرخنده اسد وړاندې کول او سمزو اسلام آباد او ګورش د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنه خبرې کړې دي سراج زهیر لوستې دي او لنډې ځې وړاندې کوي
د انګریزي ژبې ورسپانو ډیلی ټایمز خپل اداریه کې لیکي د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمین آصف علي زرداری یو بېمانه گیم یا یو لوبه شروع کړي چې په کې ښکاري داسې چې نوموړی نیخ په نیغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت داسې ښایي لکه چې د ناکامۍ سره مخ وي سره د دې چې موجوده حکومت لږ وخت مخکې په اقتدار کې راغلی دی اداریه وایي له آصف علي زرداری دا حقیقت هېر دی چې د اپوزیشن ګوندونو کار یوازې د حکومت په لاس راوړنو او چېرته چې د هغوی کمزورۍ په نظر راځي هغه به ورته په ګوته کوي نو باید چې د ولس د مسلو د حل لپاره حکومت ته 15 کاله وخت ورکړی شي اداري آخري کې وایي پکار ده چې مخالف ډلې په حکومت باندې تنقید وکړي خو د دې سره سره باید چې پاکستان پیپلز پارټي په جمهوریت کې برخه واچوي او د اسمبلی او ملاتړ وکړي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل عیني مدته سرته ورسوي جنگ رسپانه خپل اداري کې وایي بل اخر امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د وزیر اعظم عمران خان په نوم خط کې افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره مدد غوښتي دي دے تو کم روس چی پاکستان دا خط مثبت عمل گرزولے و دے لڑکی دا پورا پورا مرستو باور ور کڑے دے اداریا اڑان دلی کی امریکہ غواڑی چی طالبان نیخ پنیخ کابل سر مذاکرات وکڑی خو طالبان گنی چی پا افغانستان کی ددوی اصل حریف امریکہ دا او ددوی تر ٹولو لوی غختنہ دا امریکہ لا افغانستان وتل دی اداریا آخری کی وائی پدا سے حال کی چی امریکی صدر ہم پا خپل رویہ کی مثبت بدلون راوستے چی لکبل بھائی دا افغانستان دا مسئلے پہ ہواری کی آسانی تر لاسشی او دا ضروری ہم دا زکہ چی دا وقت دا منطقی امن دا افغانستان دا امن سرا تڑلے دے ایکسپریس روس پان خپل اداریہ کلی کی وزیر اعظم عمران خان دا سینئر انکارانو سر ملاقات کی دا حکومت دا سل روزو کارکردگی پہ حقل ویلی چی یو پل پہ سل روزو کی نہ جوڑی گی دوی دیو شمیر معاملات و سمول لپار اقدامات کوي او دا چی پلس روزو کی پہ کابینہ کی دا بدلون امکان ہم دے او دا وقت مخ کے انتخابات ہم کے دیشی اداریہ وی دے عمران خان لدے بیان روستو پہ سیاسی حلقوں کی پہ دیر دیر تنقید وکڑے شو خو اصل خبردار چی دے عمران خان حکومت نہ تجربہ کار دے او دا کڑنلار دا ناخبرتیا پہ وجہ دا لمڑی ورزو نہ دا مشکلات سر مخ دے اداریہ آخر کی وی پہ اقتدار کی دراتو نہ مخ کی چی پاکستان تحریک انصاف دا اولس سر کومی وعدی کڑی بھائی چی آغا ارو مرو پورا کڑی دا کم چی دا اولس پہ تما دے
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
بلومبرگ ویبپاڼه د پاکستان د حکومت لخوا د کرنسۍ په نرخ د کابو موندلو لپاره د نوو اقداماتو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه لیک خپور کړی دی. د دواړو لنډیز ظفر خان وړاندې کړي.
بلومبرگ ویبپاڼه لیکي د پاکستان حکومت په پام کې لري چې د کرنسۍ د انتظام واک له مرکزي بینک واخلي او د دې لپاره کمیټي جوړه کړي. دا ګام په داسې وخت کې اخیستل کیږي چې د پیسو نړیوال صندوق او پاکستانی حکومت ترمنځ خبرې روانې دي. د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر روان کال بلومبرگ ته ویلي وو چې حکومت به د مرکزي بینک په چارو کې لاسوهنه نه کوي او په آزاده فضا کې به ورته د کار کولو اجازه ورکوي. ویبپاڼه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو ډیویژن د سیکرټري نور احمد لخلي لیکي حکومت په دې ورکوي چې د کرنسۍ د انتظام اوسنۍ طریقه ناسمه ده او په دې باید له سره کتنه وشي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه سعد هاشمي بلومبرگ ته ویلي ښایي حکومت دا ګام له IMF سره د روانو خبرو د کوم شرط سره سم اخلي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان حکومت د جنگ د ختمولو او د اقتصاد د ښه کولو په فکر کې دی. همدارز امریکا هم دغلته د سولې غوښتونکي ده ځکه چې ټرمپ انتظامیه فکر کوي چې که افغانستان داسې پرېږدي نو دا به یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. ورځپاڼه لیکي بل لور ته طالب جنګیالي له زوره کار اخلي او په پلازمینه کابل یې خپلو بریدونو ته دوام وربخلی دی. په عین حال کې د افغان پوځ سره امریکایي ځواکونو هوایي مرستې زیاتې کړي او له دې لارې غواړي په طالبانو فشار زیات کړي ترڅو هغوی د ستونزې سیاسي حل ته مجبور کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبان په سیمه کې د سخت دریځ حکومت غوښتونکي دي خو بیا هم د سولې له وړاندیز دوی ګټه پورته کوي. په وروستیو کې روس کې په ترسره شوې غونډه کې د طالب استازو ګډون او په قطر کې د دوی دفتر د توجه مرکز وو. ورځپاڼه د افغان حکومت د سولې جرګې د غړي عبدالحکیم مجاهد لخلیلی کې د سولې د روانو خبرو سره د طالب جنګیالیو روحیه پیاوړی شوې ځکه چې دوی نوي اتحادیان پیدا کړي دي. د هغه په خبره کې طالب جنګیالیو ته په سوشل میډیا او نورو محاذونو له حد زیات ځای ورکړل شي نو دا به یو غلطي وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې صفې 2110 15,000 3,500 1,380 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د امریکا لخوا ویل شوی چې کچیر روس په دوو میاشتو کې د سړې جګړې د محل اټمي تړون عملی کېدو ته ستنه نسی نو دوی به هم خپل ټول هغه ژمنې وځنډوي چې د دې تړون له مخې ورته وعده کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا اعلان د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې کړی دی. اجمل ان د دې موضوع په اړه نور حال راکوي.
د منځني واټن د اتمي وسلو تړون چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی، روسیا او امریکا دواړه د داسې کروز یا لری واټن وشتونکو توغندیو له لرلو، تولیدولو او ځای پر ځای کولو منع کوي چې له 1500 څخه تر 1500 کیلومتر پورې واټن وشتلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې روسیې د وسلو د کنټرول په تعهداتو کې په درغلۍ تورن کړه، په بروکسل کې خبریالانو ته وویل روسیه شپېته ورځې وخت لري چې د دې تړون له مخې خپلو تعهداتو ته ستنه شي. کنا د پامپیو په وینا امریکا به هم د دې تړون له مخې خپلې ژمنتیاوې وسنډي.
We would welcome a Russian change of heart.
خغلی پامپیو وایي که روسیا خپل لوری او نظر بدل کړي، موږ به هرکلی وکړو. خپل پروګرام له منځه یوسي او د منځني واټن د اتمي وسلو د مخنیوي د تړون اصول مراعت کړي، نو په راتلونکو شپېتو ورځو کې دوی د دې پوره چانس لري چې داسې وکړي. او تاسو پوهیږئ چې موږ به هرکلی وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړه، په دې شپېتو ورځو کې به دوی هیڅ سیستم تولید نه کړي، نه به یې واسموي او نه به یې هم ځای پر ځای کړي. پامپیو ویل دوی په دې روسانو سره ډېرې خبرې کړي، نوموړي هیله مندي وښوده چې روسیه به خپل لوری بدل کړي، خو په وینا یې داسې کومه نښه نښانه نه ویني چې ګوندې روسیه دې د بدلون نیت ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیه له اوږدې مودې راهیسې د دې تړون سرغړاوی پیل کړی او د اس اس سي اته توغندیو څو کنډکونه یې جوړ کړي چې واټن یې دا توغندي اروپا ته په یو جدي خطر بدل کړي. تر دې مخکې د سېشنبې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي وو روسیې د 9M79 توغندیو سیستم تولید او ځای پر ځای کړی چې د منځني واټن د اتمي وسلو د تړون سرغړاوی دی. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل یان ستولتنبرګ وایي د تړون ټول غړي دې نتیجې ته رسېدلي چې روسیې لمځکې ویشتل کېدونکي نوي کروز توغندي تولید کړي او ځای پر ځای کړي. د اس اس سي اته په نوم دا توغندي چې 9M79 هم بولي، د ناټو ټول غړي په دې اړه یو خوله دي چې دا سیستم د منځني واټن د اټومي وسلو له تړون سرغړاوی دی او د ایرو اتلانتیک د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. د 9 شخړو هیوادونو دې تړون له مسکو نه وغوښتل چې سمدستي دي د دې تړون بشپړ او د تایید وړ عملي کېدو ته ستون شي. په مسکو کې بیا د روسیې د پارلمان دفاعي کمیټې مشر ولادیمیر شامانوف ویلي مسکو به د لویدیز ناسمو تورونو ته ځواب ونه وایي. د انټرفاکس خبري اژانس ته شامانوف له خلې زیاته کړي روسیا داسې هیواد نه دی چې څوک ورته ضرب ولچل وټاکي. نوموړي ویلي روسیا هم له امریکا پوښتنې لري چې تر اوسه هغوی ځواب نه دی ورکړی. مسکو ادعا کوي چې په اروپا کې د امریکا د توغندیو دفاعي سیستم ځینې عناصر د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون نه سرغړاوی دی. واشنگټن دا تورونه رد کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې د هند او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکلي چې د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان پوسټ ته نږدې دی او دا هغه څه دي چې د ورځپاڼې په وینا د هند په ګټه تمامېدای شي. د مقالې په لیکنه کې چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي حالت ته راتللی شي، نو عمران خان یې تر ټولو ښه وسیله کېدای شي. د مقالې لنډیز لنډ دمې ورسته. واشنگتن پوسټ رسپانی د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې عمران خان لا وزیر اعظم کې دو سره ډیر بدل شوی دی او اوس د پخوا په څیر د خپل رائے اظهار نه کوي. د رسپانی په لیکنه دې حالت ته په کتو داسې نشکاري چې د هند او پاکستان په اړیکو کې به د شکې دو پر لور یو لوی بدلون راسي، خو کبیا هم داسې کیږي نو عمران خان د هند لپاره تر ټولو ښه وسیله کېدای شي. ورسپانه لیکلی دی چې د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لارې پرانستل کېده باید د دې هیوادونو په اړیکو کې د شوالي پر لور یو موقه وای، خو د دواړو غاړو لخوا لنجمنو بیانونو خبره سرچپه کړه. په پاکستان کې د کرتارپور لارې پرانستل کېدو ته د یو ډیر هیله بخښونکي ګام په سترګه وکتل سو، خو هلته د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سویراج وای د دې معنی دا نه ده چې له پاکستان سره به رسمي خبرې اترې پیل شي.
د کرتارپور لارا په داسې وخت کې پرانستل سو چې د هند په ممبئی کې د خونړیو وسلوالو بریدونو لس کاله پوره کېدونکي وو. په هغه برید کې د شپږو امریکایانو په ګډون 168 کسان وژل سوي وو او تور یې پر لشکرې طیبه پورې سوی وو، د کومې مشري چې هغه وخت حافظ سعید کوله. ورسپانې لیکي چې امریکا په هغه برید کې د لاس لرونکو پر سر تر اوسه 45 میلیونه ډالر اعلان کړي، خو حافظ سعید نه یوازې په آزاد توګه په پاکستان کې ګرځي بلکې په تیرو عامو انتخاباتو کې یې په غیر مستقیمه توګه کسان هم درولي وو. ورسپانې لیکي تر څو چې پاکستان په دې لړ کې سخت او جدي ګامونه پورته نه کړي نو داسې نه ښکاري چې له هند سره په اړیکو کې به یې پرمختګ وسي. واشنگتن پوسټ لیکي چې پر دې هر څه سربیره وزیر اعظم عمران خان دا یو داسې لاسته راوړنې لپاره په دوو وجوهاتو مهم دی. د ورځپاڼې په لیکنه یو دا چې عمران خان پاکستانی پوځ ته نږدې دی او بل دا چې عمران خان د هند او پاکستان ترمنځ تر ټولو لویه ستونزه یعنې د کشمیر لانجه یو داسې مسله بولي کومه چې د ده په وینا د خبرو اترو له لارې هوارېدای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي د ملک حالات ډیر خراب دي او د ده په وینا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ملک د چارو سنبالولو وړتیا یا صلاحیت نه لري. همداراز څرګندونې د سیاسي چارو کارپوهان هم کوي، خو ځینې بیا له دې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې رښتیا هم تحریک انصاف حکومت وار له مخه ناکامه سوی دی. اسرار الله عموماً نور حل راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ملک د چلولو صلاحیت نه لري. زرداری پرون د سند په ټنډو الایار کې خبریالانو ته وویل چې په ملک کې له وخته د مخکې انتخاباتو کولو پیشنګویي نشي کولی، خو د په خبره پاکستان تحریک انصاف د حکومت کولو وړتیا نه لري.
ملک سنبھال نہیں سکتے، ملک کے حالات جو ہیں اس وقت بڑے گمبھیر ہیں.
د ملک حالات دا وخت ډیر خراب دي، زما په خیال دوی ملک نشي سنبھالولای. خو دا چې په راتلونکي کې قومي حکومت جوړیږي یا له وخت مخکې انتخابات کیږي نو زه په دې اړه پیشنګویي نسم کولای.
زرداری دغه څرګندونې پر داسې مهال کړي چې د دسمبر په دریمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په سرکاري ټی وی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل کېدای شي له وخته مخکې انتخابات وشي، ځکه چې یو کپتان خپل ستراتیجي هر وخت بدلولی شي. موږ هڅه وکړه چې د عمران خان د دې څرګندونو د وضاحت لپاره د دې ګوند سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په پېښور کې د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک پرون مشال ډیو ته وویل چې د عمران خان لخوا د منځمهاله انتخاباتو خبره کول او بیا پر دې د پیپلز پارټۍ د مشر لخوا یاد بیان ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت ته مسلې ډېرې دي او کېدای شي چې خپله د 15 کالو عیني موده پوره نه کړي.
نو دا حکومت بے ثبات دی، دا سرګند دا پاکستان کې اقتصادي بحران د پاره دی چې قدم اوچت نه کړو. روپۍ ارزښت لګیا دی غرزی او ګرانی دا پاکستان کې ډېر لوی ګرانی دا دا ډېرې خبرې دي. مطلب بدا دی چې بے ثباتی موجوده ده
خو پرون له مشالو سره په خبرو کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننت جنرال او سیاسي چارو کارپوه تلت مسعود بیا وویل چې یو جمهوري حکومت هله ختميږي او بیا له سره هله انتخابات کیږي چې ورته په قانون سازي یا حکومت کولو کې ستونزې وي. خو دا وخت د عمران حکومت ته هیڅ داسې کومه ستونزه نشته.
زما په خیال عمران خان د منځمهاله انتخاباتو دغه خبره بې سوچه کړي او خلکو ډېره جدي اخیستي، او بیا چې زرداری صاحب ویلي چې د عمران حکومت به 15 کاله پوره نه کړي نو د زرداری صاحب مطلب دا دی چې عمران خان نه تجربه کار دی او غلطیا نه تر کېږي. خو زما په خیال دغه مقاله نه ده راغلې.
کسی هم د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری پرون په حکومتي ګوندو پاکستان تحریک انصاف سخت نیوکې وکړې، خو نوموړي دا هم ویل چې دوی به جمهوریت مضبوطوي چې دا رنګ چاته موخه په لاس ورنشي. د ده په خبره ځکه چې له امریته بدترینه جمهوریت خوي.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان هڅه کوي چې په نړۍ کې د ترهګرو د مالي سرچینو پرېکوونکې ډلې یا ادارې لخوا له خړ لیست څخه ځان وباسي. د مالي چارو وزیر د لوړې کچې په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې له فاینانشل اکشن ټاسک فورس څخه د کړو ژمنو پوره کولو لپاره څه پرمختګ شوی دی. د پاکستان سرکاري خبري اژانس لیکي چې په دې غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي ادارې او د تحقیقاتو د وفاقي ادارې لوړپوړو چارو کیم شریکو. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان په تیر یو نیم کال کې په دې اړه مناسب ګامونه اخیستي دي او که نه، او په خلص کې تر ډیره پاتې کېده څه تاوان درلودلی سي؟ په دې اړه تفصیل لنډې دمې وروسته. د پاکستان د مالی چارو وزیر اسد عمر د دسمبر پر دریمه د ترهګرۍ د مخنیوي قومي ادارې نکټا او د تحقیقاتو د وفاقي ادارې اف آی اے له چارواکو سره غونډه کړې ده. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اے پی پی لیکي چې اسد عمر په دې غونډه کې د دې جاج واخیستی چې په نړۍ کې د ترهګرو د مالي سرچینو پرې کولو لپاره له کارکوونکو ادارې سره د کړو ژمنو پوره کولو لپاره څه پرمختګ شوی دی، خو یا د جانس په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. یا د ادارې د 2018 کال په جون کې له دې کبله پاکستان په خړ لیست کې اچولی و چې د دوی په وینا یاد ملک د ترهګرو د مالی سرچینو په پرې کولو کې مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای یا د ادارې چې له پاکستان څخه کومې غوښتنې کړې دي د هغوی پوره کول اسان کار نه دی. دی وای یو خو د ترهګرو د مالی سرچینو معلومول او پرې کول اوږده او پیچلې پروسه ده، او بل په پاکستان کې په ټیکسونو او پرمختیایي پروژو کې هم په پراخه توګه غلاوي کیږي او له هغه څخه بیا غیر قانوني سرمایه جوړیږي. د ده په وینا له خړ لیست څخه د وتلو لپاره پاکستان باید د داسې ټولو بې قاعدګیو مخه ونیسي. اوس پوښتنه دا ده چې که رښتیا هم دا پروسه دومره وخت اخلي او پاکستان تر هغه وخته په خړ لیست کې پاتې کیږي، نو دا به پر دې ملک څه اغیز وکړي؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي د یو ملک په خړ لیست کې تر کلونو پاتې کېده دې ته لاره هوارولی سي چې هغه ملک په تور لیست کې هم شامل سي.
بل روز مونگا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان مونگتا ہے یو بریفنگ لا کر آگے کے عقیدہ ہوئے چھ کا پاکستان میں ایف اے ٹی ایف سٹور الگ ہو لو نو دھاگے مطلب دا بھی کہ پاکستان تک کم سرمایہ کاری جا گئی یا تو پاکستان سے رقم تجارت کی گئی، ہاں تجارت اور سرمایہ کاری بند رکھی اور دا سی پیک کے دام ہم بند سی.
دویل په دې اړه یل اړوند چارواکو سره خبرې کړې وې، خو د په وینا هغوی دا منی چې په تور لیست کې د شاملېدو خطر شته، خو په دې اړه پریکند ځواب نه لري چې دوی د ځان ساتنې لپاره څه کوي او یې څه کړی دي.
تورې کرښې نه اورېدل چې هغه ماته ښکاري چې دا لازمي شوی ده، خو فرض کا کړي درېو یا شپږو میاشتو کې دوی دا کار وکړی شي، هغوی له دا یقین دهانی ورکړی شي چې بھائی مونږ دا کار کوو، دا وګوره دا 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 مونږ کړی دي، یو شپږ خدمونه ته وښایي چې مونږ وکړه، نو کېدای شي هغوی مطمئن هم شي، خو ماته نه ښکاري.
په نړۍ کې د ناقانونه پیسو او د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو د مخنیوي نړیوالې ادارې د 2018 کال د جون پر 8مه پاکستان په خړ لیست کې اچولی و. یادې ادارې تر اوسه یوازې ایران او شمالي کوریا په خپل تور لیست کې شامل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په یو اداریه کې لیکي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک لخوا احتجاجونه وسو. د پاکستان اطلاعاتو وزیر وایي د احتجاجونو پر مهال د تشدد کولو له وجې به د تحریک لبیک پاکستان مشرتابه او ځینو غړو خلاف د بغاوت او ترهګرۍ مقدمې کیږي. ورځپاڼه لیکي که حکومت دا ګام پورته کړ نو په هغه هیواد کې به د غیر قانوني احتجاجونو مخه ونیول سي. تفصیلي
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت به د تحریک لبیک پاکستان ډلې د مشرتابه او د هغو کسانو پر ضد د بغاوت او ترهګرۍ مقدمه کوي چې د اکتوبر په پای او د نومبر په لومړۍ ورځو کې د احتجاجونو پر مهال په تشدد کې لاس لره. فواد چودھری وایي د دې کسانو پر ضد به مقدمې د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې کیږي. ادارې لیکي دا به کتلی شي چې آیا د پاکستان حکومت د فواد چودھری خبرې عملي کولو اراده لري او که نه. لیکي که حکومت دا ګام واخلي نو دا به د جایزې مفکورې او احتجاجونو لپاره وکارول شي. اداریه لیکي د پاکستان په اسټابلیشمنټ کې د مذهبي ډلو پلوي کسان هڅه کوي چې د تحریک لبیک پاکستان مشران د ریاست لخوا د قانوني کارروایو نه بچ کړي. د اتوار په ورځ تر احتلال کمیټې مشر مفتي منیبالرحمن په مشرۍ کې د مذهبي مشرانو یوه غونډه وشوه چې پکې له حکومت د تحریک لبیک مشرانو خادم رسوي او افضل قادري خلاف د کارروایو نه کولو غوښتنه وشوه. اداریه لیکي د مذهبي ډلو مشران دریس لري چې د تحریک لبیک د مشرانو خلاف کارروایي نه کول د هیواد د امن او همغږۍ لپاره ضروري ده. خو د ادارې په وینا د خبرې د سخت دریځو لخوا د مذهب په نوم ریاست ته د دړکو ورکولو په معنی دي. دا نوس پاڼه لیکي په پاکستان کې د تشدد راپارولو د مذهبي کرکې خورولو خلاف قوانین موجود دي. روزپاڼه د پښتني راپورته کولو سره لیکي که چېرته د تحریک لبیک پاکستان مشرانو د هغې ځینو پلویانو خبرې او کارونه د تشدد راپارولو د مذهب په بنیاد نفرت خورولو سبب ګرځي نو بیا له ریاست سره بله کومه ممکنه لاره پاتې کېدای شي. دان روزپاڼه لیکي داسې څرګندېږي چې په پاکستان کې د ریاست لخوا د یو اړخیز سیاست کارولو له وجې د مذهب په نوم د تشدد کولو او د عدم برداشت خورولو ته لاره هواره شوې ده او د آئینی حقونو غوښتنې کوونکو خلاف د کارروایي له وجې په ریاست او ټولنه کې غیر متوازنه حالات پیدا شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بیپولی ډاکټرانو سازمان وایي چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په لرو پرتو سیمو کې د لشمینیا یا د کالدانی د ناروغانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی او ویره څرګنده کړي چې لږ څه د متاثر خلکو شمیر تر 500 پورې رسیدلی دی. یاد سازمان ویلي چې د دوایانو د کمښت مسله هم په وړاندې ده. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
پاکستان کې د بیپولی ډاکټرانو د سازمان د معلوماتو تر مخه چې په تیرو شپږو میاشتو کې پیښور کې دی سره 1200 ناروغان درج شوي او هم سخت کال بلوچستان کې د لشمینیا د مچ د متاثرینو شمیر د اکتوبر میاشتې پورې شاخوا 3000 و. یاد سازمان زیاتوي باوجود د دې چې د ناروغۍ په لرو پرتو سیمو کې موجوده ده، پاکستان کې د دې د مخنیوي لپاره دوایانې ناکافي دي او اکثر له متاثره مریضان په مارکیټ کې موجود غیر قانوني دوایانې اخلي، کمې چې ډېر اثر لرونکي هم نه وي او ګرانې هم وي. بیپولی ډاکټرانو په وینا چې د لشمینیا دانی په اړه خلک او ډاکټران هم معلومات نه لري. پیښور کې د لشمینیا په اړه د بیپولی ډاکټرانو د سینټر مشر ډاکټر پرویز اوویل چې د پیښور بډبیری متنو او ټیربن کلي نه علاوه مردان نوخار چرسدی او قبایلي سلو کې دا بیماری شته او د دې له وجې مریض په تکلیف کې وي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرل ډاکټر ارشد احمد وایي چې د لشمینیا د ناروغۍ مسله شته خو دوی لپاره خپل پوره تیاری کړی دی.
علاج دپاره مونږه لکه الیزو چې کله زمونږ د نور سیزونه پشا دغه شي، علاج دپاره مونږ سره کمی نشته. مونږ سره انجکشن ګلوکنټان هم اویلیبل دي او د دې متبادل نور مونږ سره کیپسول دي، هغه مونږ سره اویلیبل دي او هغه مونږ لګیو په هغې کارکو سپریز هم مونږ کوو. خو بیا به زه خبره کوم چې کامیابي زمونږ چې کومه ده هغه
په تیر جون میاشته کې د پیښور کلیوالي سیمو او خیبر ضلع کې د لشمینیا ناروغانو زیات شمیر او د دوایانو کمښت مسله مخې ته راغلې وه چې د څه هغه وخت لنډمهاله وزیر اعلی نوټس اخیستی و.